امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
درنو محترم اوریدم تاسو السلام علیکم. نن شنبه ده، د 1399 مریض کال د چنګاښ نه هشتمه ده. د امریکا غږ لومړی سهرنۍ خپرونه اوري. خبرونه ویان سید سلیمان شاه. د جمعې په سهار د کابل د ښار په دریمه امنیتي حوزه کې واقع د کابل د پوهنتون د جنوبي دروازې مخې ته د یوه چسپکي ماین په چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر اتو ته رسیدلی دی. 30 کسان ټپیان شوي دي. ماین د یوه کرولا موټر پورې نښلول شوی و. یوه حکومتي ویاندې پلا د طالبانو په غاړه اچولی، خو د طالبانو مطبوعاتي ویاند ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي دي چې دوی په دغه حمله کې لاس نه لري او بل چا یې هم ذمواري نه ده قبوله کړې. د ایران پاسداران انقلاب ویلي دي چې سمندري ځواکونه د جمعې په ورځ د هرمز له تنګي نه د تېرېدو په وخت د برېتانیې د خامو تیلو د انتقالولو یو بل ټانکر هم د هرمزګان په ولایت کې نیولی دی. د ایران دولتي تلویزیون د جمعې په ماښام ناوخته د پاسداران انقلاب د یو بیان په حواله رپورټ ورکړ چې د سټینا امپیرو په نوم د برېتانوي ټانکر د نړیوالو سمندري مقررات نه د سرغړونې په وجه نیول شوی او د ایران ساحلي ساتونکو ته یې د عملیې سره یو ځای حواله کړی. د امریکا غږ د ملي امنیت د چارو خبریال سټیو هرمن د جمهور ډونالډ ټرمپ وایي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دغې پیښې په تعقیب په سپینه ماڼۍ کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې د امریکا غږ د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې متحده ایالات له برېتانیې سره مشوره کوي او دواړه به د هرمز په تنګي کې د موجوده وضعیت په باب پرېکړه وکړي. ټرمپ وویل چې ایران د مصیبت د رامنځته کولو نه سوا بل څه نه غواړي. دا دویم برېتانوي ټانکر و چې ایرانیانو برمته کاو. په داسې حال کې چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې د پنجشنبه په ورځ د هرمز په تنګي کې د امریکا د سمندري ځواکونو لخوا د ایران د یوې بی پیلوټه ډرون الوتکې د ویشلو په اړه د هېڅ شک نه لري. ایراني چارواکو ویلي دي چې هېڅ یوه ډرون الوتکې نه ویشتل شوې ده او نه یې کومه لادرکه ده. شاید چې امریکایي ځواکونو خپله کومه ډرون الوتکه په غلطۍ سره ایشتلي. امریکایي څارنوالانو د جمعې په ورځ د نیویارک په یوې فدرالي محکمې کې د اسلامي دولت ادایش یو مهم غړی روسلان ماراتوویچ حسینوف په دې تورن کړ چې د دغه سازمان د امیر په صفت یې په سوریه کې کار کاوه. نیول کېدو نه مخکې په سوریه کې د داعش د وسلوالو د نظامي روزنې مسؤول و. 24 کلن حسینوف چې د کوردانو د دیموکرات ګوند ائتلاف ځواکونو نیولی و او په بند کې ورسره وو امریکایي چارواکو ته تسلیم کړی و. هغه د جمعې په ورځ د امریکا په یوې نظامي الوتکه کې نیویارک ته ورسول شو. په اصل کې د قزاقستان دی او په امریکا کې سیاسي پناه اخیستې وه، خو په 2013 میلادي کال کې سوریې ته ولاړ او له داعش سره په جنګ کې ملګری شو. د ای پی خبري اژانس د پاکستاني چارواکو له قوله رپورټ ورکوي چې د دغه هیواد د معارف وزارت د دینی مدرسو په تعلیمي نصاب کې د ژور بدلون د راوستلو پرېکړه کړې ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې ترکیه وروسته له هغې له روسیې نه د سام 300 ډوله دفاعي آواز سیستم د رانیولو پرېکړه وکړه چې د اوباما ادارې ورباندې د امریکایي ساخت پیټریاټ دفاعي سیستم له پلورل نه ډډه وکړه. جمهور رئیس ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل
اوباما ادمنستریشن وډ ناټ سیل دیم د پیټریاټ میسایلز.
ترکانو پوره خواري وکړه، خو کله چې پوه شو چې دغه کار ممکن نه ښکاري نو د خپل دفاع په خاطر د تقریبا عین شان یو دفاعي سیستم د رانیولو لپاره روسیې ته رجوع وکړه. کله چې له روسیې سره قرارداد لاسلیک کړ، دلته هر چا هلې ځلې پیل کړې او ترکانو ته توصیه کوله چې دغه سودا فسخه کړي، خو وخت تیر و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې د لاتین امریکا د څو هیوادونو په سفر بوخت دی، د جمعې په ورځ وویل چې متحده ایالاتو د ارجنټاین په پایتخت بونس آیرس کې په 1994 میلادي کال کې د یهودو په یوه سینګاګ یا کنیسې کې د بم پچولو کې د لاس لرلو په تور د لبنان د شیعګانو د حزب الله د ډلې پر یوه قماندان سلمان روف سلمان بندیزونه لګولي دي. په دغه مرګانۍ چاودنه کې 50 یهودي عبادت کوونکي وژل شوي وو. پامپیو ویلي دي چې حزب الله دا چاودنه د ایران د پاسداران انقلاب په لمسون کړې وه. امریکا د سلمان روف په سر 5 میلیونه ډالر نقد انعام هم ایښی. او د امریکا په شمال ختیځو او جنوبي او مرکزي برخو کې ډېره سخته ګرمي ده. دا اټکل له مخې د ګرمۍ درجه به سبا او نن د شنبه په ورځ 2 درجې نور هم پورته وخیږي. دومره زیاته سخته ګرمي په تیرو 4 لسیزو کې په امریکا کې نه وه لیدل شوې. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب لرو. لومړی پام وکړئ دې رپورت ته. د ملکی هوایی چلن اداره وایي ژر به د پرمختللو رادارونو د نصبولو کار پیل سي، چې ورسره به د افغانستان فضایي حریم ته چې هر الوتکه داخلیږي دا به پرې خبره وي. د ملکی هوایی چلن د ادارې رئیس وایي د افغانستان پر فضا د بهرنیو الوتکو تګ راتګ ډېر سوی دی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلی.
د ملکی هوایی چلن د ادارې رئیس ډاکټر قاسم وفایی وایي چې د روان 2019 میلادي کال د اپریل په میاشت کې د افغانستان د رادار سیستم په پالیدو سره اوس هر الوتکه چې د دغه هیواد هوایي قلمرو ته ننوځي دا ادارې تعقیبولی شي.
فعال شدن سیستم کنترل راداری فضای
در روان میلادی کال در اپریل پر ولسمه د افغانستان د فضا د کنټرول لپاره د رادارونو فعال کېدل یو ستر اقدام و چې موږ ته د دې وړتیا راکړه چې هر الوتکه چې د افغانستان فضا ته داخليږي پر رادار ولیدل سي تر هغه چې له افغانستان څخه خارجيږي.
خارج میشه.
ډاکټر قاسم وفایی ویل چې افغانستان د مستقلو رادارونو د نصبولو د پروژې قرارداد هم لاسلیک کړی چې ټاکل شوی کار به ژر پیل شي، ورسره به نه یوازې د بهر څخه افغانستان فضا ته د الوتکو د نوتلو سره نه شي، بلکې دا رادارونه د پیسلایتونه به هم ولري.
ای رادارها جدید قابلیت یزیر داره که از
نوی رادارونه د دې ورتیا لري چې د زمکه د سطح د صفر نقطې څخه تر 3500 پټو پورې د افغانستان ټوله فضا تر خپل پوشش لاندې راولي او هر شی الوتونکی چې د افغانستان فضا ته داخليږي ورته لیدلو وړ وي.
قابل رؤیت
د 2001 میلادي کال وروسته د افغانستان فضایي قلمرو د امریکا او د ناتو لخوا اداره کیده. تیل د 1991 لمریز کال د زمري په اساسه افغانستان د خپل فضایي قلمرو کنټرول د بهرنی ځواکونو څخه په لاس کې واخیست. خو افغانستان سکل د وری د میاشتې په 28 د خپل فضا کنټرول لپاره پر مختللي رادارونه نصب کړل. د افغانستان فضا دغه هیواد د ملکي الوتکو لخوا د کارولو تر څنګ د جګړې د پراخېدو له امله او افغان او بهرنیو جنګي الوتکو هلیکوپټرونه هم دننه په دغه هیواد کې الوتنې کوي. د ملکي هوایي چلن د ادارې د معلوماتو له مخې جنګي الوتکو ته د الوتنې لپاره جلا فضایي حدود ټاکل شوي چې ملکي الوتکو تګ راتګ ته ستونزې نه راولاړي. د ملکي هوایي چلن اداروي چې له کله څخه چې افغانستان خپل هوایي کنټرول ترلاسه کړی د دغه هیواد په فضایي قلمرو کې د بهرنیو الوتکو تګ راتګ هم زیات شوی دی. دغه ادارې د معلوماتو له مخې تېر کال د افغانستان له فضا څخه 9000 الوتکو تګ راتګ لپاره ګټه اخیستې وه. د ولسي جرګې یو غړی عبدالروفی نامی چې دغې جرګې د مواصلاتو د کمیسیون غړي په توګه هم کار کړی د افغانستان د فضایي قلمرو دغه هیواد ته سپارلو هرکلی کوي، خو وایي چې په دغه هیواد کې د جنګي حالت له امله به دا ډېره ګرانه شي افغانان په بشپړ ډول خپل هوایي قلمرو وساتلی شي.
سیستم چې نور هیوادون لري چې دوی دقیق ورشي کولی شي کنټرول کې فضا چې کومه تیاره یا کومه الوتنه زموږ د خاوره نه کي یا کوم نه کي، زه ډېر باوري نه یم چې داسې دقیق دوی هغه وسایل یا تجهیزاتي و هر حال یو پیشرفت دی یو اقدام دی چې دوی دا کار کړی.
ښاغلی اینامی وایي چې اوس هم افغانستان د خپل فضا څخه د دفاع لپاره لازم صلاحیت نه دی ترلاسه کړی او په دې برخه کې تر ډېره په بهرنیو ځواکونو متکی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان بل اونۍ واشنگتن ته راسي او د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره وګوري. عمران خان په دې سفر کې کوشش کوي چې د امریکا څخه اقتصادي مرستې ترلاسه کړي. نور تفصیل د اسلام آباد څخه د امریکا ژغ د خبریالي رابیا پیر په رپورټ کې واوري.
وزیر اعظم عمران خان د روانې میاشتې په 28 نیټه د امریکا د صدر ډونلډ ټرمپ سره د لیدنې دپاره د امریکا په سفر تلونکی دی او د څېړونکو وینا ده چې د پاکستان لاړخه د افغانستان د سولې خبرو کې د کردار په بدل کې د اقتصادي مرستو او د رعایتونو ورکولو وړاندیزونه مخې ته راتلی سي. د نیوز ورځپاڼه د یو پاکستاني چارواکي د خولې چې ورته یې د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي وایي چې ټرمپ انتظامیه د افغانستان څخه خپل فوجي ځواکونه محفوظ وتل غواړي. نو پاکستان امریکایي ځواکونه د افغانستان څخه محفوظ وتلو باور ورکولو وړاندیز کولی سي او د دې په بدل کې د امریکا څخه کرواندګرۍ دپاره استعمالیدونکي پر شیانو رعایت ورکولو او دوه اړخیزه سرمایه کاري لوزنامې په شرطونو کې د نرمي خواست کولی سي. د څېړونکو هم وینا ده چې د وزیر اعظم عمران خان د سفر په مهال د افغانستان د سولې د خبرو ترڅنګ اقتصادي مرستو په اړه هم خبرې کېدای سي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو چارو د څنګ مشر ډاکټر اعجاز خټک د پاکستان د هیلو او د ممکنه خبرو په اړه دی و ریډیو سر خبرو کې وایم بل پلوتا دفاعی سیڑانکار سید نذیر د ڈیوا ریڈیو سر خبرو کی وایم
اغا دی سفارتی کوشش باندې دی چې د افغانستان امن او د غوی د وطن لار چې کوم ده اغا چې کوم شډول ور کوي دا غي مطابق وشي او د ترانزیشن چې کوم کیږي نو د ترانزیشن فورم نه کېدل بدلون چې کوم دی نوی حکومت تا یا نوی او سیاسي دولت تا یا نوی کردار یا نوی حکومت چې په افغانستان کې راځي به د افغانستان او امن مضبوطولو کې چې کوم کردار دی پاغه کې چې کوم میکانیزم دی هغه ته لاس اچول او نو دا د خبر د امریکا د وطن نه وړاندې د دې لپاره سمې سو داسې اقدامات و نو دا خو غوښتنه خو د ضروري خبره چې امریکا کوي لیکن بل طرف ته پاکستان هم
د نیوز ورځپاڼه د پاکستانی چارواکي د خولې د هموایي چې د افغانستان څخه غوښ فوجي ځواکونه محفوظ وتلو د پاره امریکا د ایم ایف پروګرام او اف ای ټی ایف هم د حربې په توګه استعمالول غواړي. پاکستان د تیر کال د جون راهیسې د اف ای ټی ایف په خړ فهرست کې دی. اف ای ټی ایف غواړي چې پاکستان د منی لانډرنګ یعنی غیرقانوني پیسو لیندین او تراګري مالی مرستو په اړه شرطونه د روان کال د اکتوبر تر میاشتې پورې پوره کړي. کچری پاکستان اف ای ټی ایف مطمئنه کولو کې ناکام سو نه د پاکستان نوم په تور فهرست کې اچول کېدی سي. بل اړخ ته ایم ایف پاکستان د پاره خپل پروګرام ته دوام ورکول د اف ای ټی ایف د شرطونو پوره کول سره تړلې دي. اوس وزیر اعظم عمران خان د دغه سفر څخه وړاندې پاکستان د امریکا د کلونو راهیسې کېدونکي غوښتنې هم ترسره کړي او د دې لپاره د جماعتو دعوا مشر حافظ سعید نیول سوی او د فوج مشر جنرال قمر باجوا هم د هیواد د مدرسو د عالمانو سره لیدلې دي. څېړونکو تر مخه راتلونکي ورځې به ښایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر یو پل باندې څومره اعتماد برقراره ساتل کېږي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د نوریدونکو د پاکستان په قبایلی سیمو کې چې د تندلارو د فعالیتونو او د طالبانو شتون لپاره یو نوم لري، نن د شنبې په ورځ ځانګړي انتخابات کوي. دغه انتخابات د هغه هیواد د هغې هڅې یوه برخه ده چې له ګاونډي ایالت سره د دې لا قانونه سیمې د نښلولو لپاره یې تیر کال پیل کړی. د امریکا ژغ خبریالې عایشې تنظیم د هغه بدلون په اړه یو رپورټ رالېږلی دی چې دغه سیمه تر اغیز لاندې راولي. پام وکړئ رپورټ ته چې زموږ همکارې وړاندې کوي.
دا ټاکنو لپاره ستر فعالیت پیل شوی دی. کاندیدان سخته هڅه کوي چې خپل رایه ورکوونکي تر اغیز لاندې راولي. د دې سیمې خلک به د لومړي ځل لپاره د خیبر پښتونخوا ایالت د ایالتي اسامبلۍ لپاره خپل استازي ولیږي. دا فاټا په نامه د فدرالي حکومت تر ادارې لاندې قبایلي سیمې له افغانستان سره پوله لري او پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل راهیسې د توندلارو د فعالیتونو یو مرکز پاتې شوی دی. ژورنالیست طاهر خان وایي
د شوروي تر یرغل وروسته په ټوله فاټا کې د روزنې کمپونه وو. زه هغه وخت زده کوونکی وم. زه دغه کمپونو ته تللی یم او په خپلو سترګو مې لیدلی دي.
کله چې د امریکا په مشرۍ ځواکونو د سپتمبر تر 11مې تروریستي حملې وروسته پر افغانستان حمله وکړه، د القاعده او طالبانو زیاتره غړي فاټا ته وتښتېدل او خوندي ځایونه یې وموندل. په دغو کلونو کې د هغوی زیاتره یې دلته بیرته سره یو ځای شول، ورزول شول، وګمارل شول او له دې ځای څخه د افغانستان او په ځینو مواردو کې د پاکستان پر خلاف حملې وکړې. د لسیزو افراطیت دغه ټوله سیمه په توندلارۍ بدله کړه. کتونکي وایي آیا د دې سیمې انضمام یا نښلول به د افراطیت په کمولو کې مرسته وکړي؟ نو دا تر حکومت پورې اړه لري چې دغه سنځه څنګه هواروي.
لبده مرغه په پاکستان کې د تورنلاری د کمولو هڅې په کوچنۍ کچه او د سلو دوو سو کسانو د پروګرامونو په کچه شوې دي، خو په دغه ذهنیت کې د بدلون راوستلو لپاره یو جامع کمپاین نه دی شوی. زه فکر نه کوم چې تورنلاری به تیرو کچو ته لوړه شي، خو باید زیات کار وشي.
دا سرګونو کاندیدانو په جمله کې دوی ښځې شاملې دي چې یوای ناهید افریدی ده چې په یوه داسې سخته دودیزه سیمه کې کور په کور انتخاباتي مبارزه کوي چې پکې په عام محضر کې خزه نه لیدل کیږي. افریدی پوهیږي چې د غټلو چانس یې کم دی، خو سره لدی دوام ورکوي. هغه وایي،
میرا الیکشن جیتنا اور ہارنا اتنا مقصد بھی نہیں ہے، لیکن
دا د غټلو او بایللو موضوع نه ده. دا په سیاسي پروسه کې د شوزو د شاملولو موضوع ده. دا چې زما تصویر په عام محضر کې شودل کیږي او زه په بازار کې کمپاین کوم، نو دا هغه بدلون دی چې موږ یې دروستلو لپاره هڅه کوو. موږ اوسنۍ وضعیت چیلنج کوو، موږ پرمختګ کوو.
افریدی هیله لري چې راتلونکی نسل، یعنی هغه نجونې به د هغې له هڅو څخه ګټه واخلي چې دغه کمپاین ګوري. تا جمینیار د آشنا راډیو امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15، د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
او دا هم نړیوال رپورت. د المان د ژغورنې د کشتۍ کپیتانې چې ګمان کیږي د مهاجرو د کشتیو په باره کې د ایټالیا د بندیز مراعت نوي کړي، د پنځشنبې په ورځ هیله څرګنده کړه چې د اروپایي اتحادیې هیوادونه به په راتلونکي کې مهاجرو ته اجازه ورکړي. کارولا راکیټ وروسته له هغه خبرې وکړې چې د سیسلی محکمې ورڅخه په دې شک چې د غیر قانوني مهاجرو سره مرسته کوي پوښتنې وکړې. خبریالی سابینا کاستل فرانکا په دې باره کې له روم څخه دا رپورت را لېږلې دی.
په داسې حال کې کارولا راکیټ د ګریجونټو په خارګوټي کې له محکمې نه د څلورو ساعتونو د پښتون نه وروسته راووتله چې په چکچکو او خوشحالۍ سره بدرګه شوه. مظاهره چند محکمه مخې ته راټول شي وو چې بیرغونه ورسره وو او دا شعارونه پرې لیکل شي وو چې وایي په سمندرګي کې ژوند ژغورل جنایت نه دی. یو دیرش کلنې راکټ خبریالانو ته وویل خوشحاله وه چې محکمې ته وویل ولې د جون د میاشتې په آخر کې د سمندرګي په بین المللي اوبو کې د دوه هفتو نه وروسته د لمپیدوسا بندر ته داخل شو. راکټ د جون د میاشتې په 19مه نیټه په دې تور بندې شوه چې بندر ته د نه داخلېدو امر یې نه ومنلې، او په خپلې کښتۍ سره چې مهاجر پکې وو د پولیسو کښتۍ ووهله. په اګریجنټو کې یو قاضي بیا په کور کې له نظربندۍ نه د دې د خوشي کولو امر وکړ او وایي دغې کپتانې د سمندرګي قانون تعقیب کړی دی چې له ټول نه لومړۍ موضوع دا ده چې د خطر سره د مخامخ شوو خلکو ژوند باید وژغورل شي. دغې کپتانې وویلې د لمپیدوسا په بندر کې ځکه لنګر واچوو چې د مهاجرو سپارلۍ وو د روغتیا په باره کې ویره لرله. راکټ خبریالانو ته وویل دا هیله لري د اروپایي اتحادیې نوي کمیسیون به د دغو مهاجرو په شان ژغورل شوو مهاجرو ته اجازه ورکړي چې هیوادونو ته بې له نورو خنډونو نه ورداخل شي. راکټ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي،
I sincerely hope that the European Commission now after the new election of the parliament will do their very best.
زه په صادقانه توګه هیله لرم د پارلمان د نوو انتخاباتو نو وروسته به کمیسیون وس خپل ټوله وسه وکړي چې د دې پښان د وضع د واقع کېدو مخه ونیسي او په راتلونکي کې به د اروپا ټول هیوادونه په ګډه کار وکړي چې هر هغه څوک ومني چې ملکی کښتۍ ژغورلې وي. د ایټالیا حکومت د غیر قانوني مهاجرو په خلاف ډیر سخت دریځ غوره کړی دی. چارواکو سخته پالیسي نافذ کړې ده چې په مؤثره توګه د غیر دولتي موسسو کښتۍ مخه ونیسي چې ژغورل شوي مهاجر پکې وي د ایټالیا اوبو ته ننوځي. راکټ په ارتباط تحقیق کوونکي وایي له دې نه به نورې پوښتنې ونه شي. د راکټ مدافع وکیلان دا هم وایي دا آزاده ده که دا وغواړي آلمان ته تللی شي او نور توقف کېدلې نه دي تایید شوي. برسیره پر دې مدافع وکیلان وایي راکټ نوره د سی واچ کښتۍ کپتان نه ده، ځکه چې په عمله کې بدلون راغلی دی.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د کندز په ولایت کې د هوا د تودېدو له وجې ګڼ شمېر ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته سوي دي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال ګل رحیم نیازمن په دې رپورټ کې واوري.
د کندز په دولتي او شخصي کلینیکونو کې د اسهال د مریضانو شمیر زیات شوی دی. له دولتي روغتون پرته د ښار شخصي روغتونونو کې هم د اسهال لامل یو شمیر ناروغان بستر شوي دي. یوازې د کندز دولتي روغتون ته د ورځې تقریبا 200 تنه د تداوی لپاره ورځي چې په اسهال اخته شوي وي، خو هغه خلک چې شخصي روغتونونو ته ځي او تداوی کیږي ارقام نه دی راټول شوي. د قندوز د دولتي روغتون سرطبيب ډاکټر محمد نعیم منګل وایي چې هر ورځ دوی ته په وسط ډول تر 200 تنو پورې په اسهال اخته ناروغان مراجعه کوي، خو هغه په کورنۍ هم تاکید کوي چې باید د ځان او ماشومانو حفظ او صحت ته پاملرنه وکړي.
بعضی امراض دي چې هغه ته موسمي امراض ویل کیږي. چې دغه جمله نه یو اسهال او استفراغ چې موږ ته یو ګاسترو انټرایټس هم یو موسمي مرض ده او ساري مرض ده. لامل د دې امراضو زیاتره حفظ الصحه نه مراتول دي. په هر کال کې چې څومره هوا ګرمیږي دا امراض هم هم زیاتیږي او درجه د حرارت ډیره لوړه تللې ده. نو سا کال واقعیت نسبت تیر کال ته زیات دي. په مجموعي توګه یو سلو و اویا ناروغان چې سالو استفراق شفخانې ته راوړل شوي دي، چې هغه جمله نه یو ویش نفر بستر شوي دي او یو سلو شپږ پنځوس تنه په سراپا توګه د وضع چې لږ بهبود پیدا کړی رخصت شوي دي. کوم چې له موږ سره فعلاً بستر دي یو ویش کسه دي چې په دې کې ماشومان، غټان، سیاسرې، نارینه ټول شامل دي. په دې کې
ډاکټران وایي چې په ښار کې د تازه سبزیو او میوو پلورونکي، قصابان او نور حفظ الصحې ته پاملرنه نه کوي. دوی اړوند مسؤلین مکلف ګڼي چې د ښار د نظافت ترڅنګ د خوراکي موادو د خرڅلاو ځایونه وڅاري او خلک حفظ الصحې مراتولو ته وهڅوي. د قندوز اوسیدونکو وایي چې دوی په خوا د اسهال داسې ناروغي نه ولیدلې چې د هر کور نیمایي اوسیدونکو پرې اخته شي. د قندوز د ښار یو تن اوسیدونکو
دا چې په دې ورځو کې واقعا په قندوز ولایت کې دغه د اسهال مرض بيخي زیات شوی دی. واقعا چې مشران دي، کشران دي، کزوانان دي، کوچنان دي په دې مرض باندې اخته شوی دي او ډاکټران لامل هم نشي پیدا کولای. پرون بل ورځ موږ د ګوندو یو ماشوم په دغه مرض باندې اخته شو چې بس بیچاره چې تداوی پیدا نشله بیچاره مړ شو. نو اله کې څه دی ډاکټران باید په باندې کوشش وکړي چې تر څو دغه مرض لامل پیدا کړي او زموږ هم بعضې ځوانان چې همدغه اوس په همدغه مرضو باندې اخته شوي دغه شفاخانې ته لاړ شي اکثریت دغه ځوانان په همدغه مرض باندې اخته شوي. بالاخره د ډاکټرانو څخه هیله ده، د صحت عامې څخه زموږ دا هیله ده چې تر څو دغه مرض مخنیوی وکړي.
د قندوز اوسیدونکو د عامې روغتیا له مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې باید د اسهال د خپرېدو د مخنیوي لپاره لازم اقدام وکړي. په دغه ولایت کې پر اسهال د یو شمېر خلکو له اخته کېدو وروسته په اجتماعي رسنیو کې هم د څښاک د اوبو د رسولو پر اداره نیوکه وشوه چې د عامې روغتیا مسؤلینو د نلونو د اوبو د معایناتو لپاره اقدام وکړ. ډاکټران وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په قندوز کې د اسهال پر ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمیر د تیرو کلونو په پرتله څو برابره لوړ دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د هوا پیژندنې نړیوال سازمان وایي د هوا معتبرو سټیشنونو تایید کړي چې د 1980 میلادي کال څخه را په دې خوا چې د هوا ثبتول یا ریکارډول پیل سوي دي د جون میاشت ډیره ګرمه وه. خبری علی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیب څخه رپورټ لري.
مترولوجستان یا د هوا پیژندل متخصصان وایي د 2010 کال نه را په دې خوا د 1999 د جون میاشتې ډیره ګرمه میاشت چې ریکارډ ساتل شوی دی په 1999 کال کې د جون میاشت وه. د مترولوجستانو نړیوال سازمان یا WMO تیرې میاشتې د ګرمۍ په لحاظ په درسته نړۍ کې ریکارډ مات کړی و. دغه سازمان وایي د جون په میاشت کې د هیڅ ځمکې یا سمندري سیمې داسې ریکارډ نه و ثبت شوی چې ګنې سوړ حرارت ولري. مګر د WMO نطاقه کلیر نولسن وایي دا د حرارت د کیسې یوازې یوه برخه ده. نولس خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
جون سو دی سیکنډ سمالست آرکټیک سی آیس اکستنت فور د منث آن ریکارډ and the lowest Antarctic sea ice extent.
د شمالي قطب سمندرګي د جون په میاشت کې د ټولو نه کم اندازه یخ لیدلې چې دا د دغې میاشتې لپاره ریکارډ دی او د جنوبي قطب په سمندرګي کې له ټولو نه کم اندازه یخو. په دې هفته کې په گرینلند کې د اورونو په باره کې اندېښنه وه، په داسې حال کې چې دا د شمالي قطب په لامبو کې د غیر معمول میخ یوه برخه ده. نولس خبرداری ورکړه د کاناډا شمال پلو ته د ځمکې په ډیره لرې پرته سیمه کې په تیرو څلورو ورځو کې په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د حرارت درجه د سانتیګراد په حساب 21 درجو ته رسیدلې وه. دا وای اوس د امریکا د هوا د ملي خدمت ادارې د دې هفتې په آخر کې د امریکا له درونه په دوه برخو کې د خطرناکې تودوخې او رطوبت په باره کې خبرداری ورکړی دی. نولس وایي د هوا څپې به له سترو دښتو نه نیولې آن تر ختیځ ساحل پورې په میلیونو خلکو باندې تاثیر وکړي. دا وایي توقع ده چې د سانتیګراد له 8 درجو نه تر 30 درجو پورې به ګرمي وي. نولس نه بیا وایي
20 to 30 record high temperatures are expected and no relief at night is expected.
توقع ده چې د حرارت درجه به له 10 درجو پورې لوړه وي او توقع ده چې د شپې لخوا به هم هوا ګرمه وي. د هوا د ملي خدمت اداره بیا پیشګویي کوي چې د شپې لخوا به د حرارت درجه تقریبا 130 ته ورسیږي چې ښایي دا به ریکارډ وي او یا به ریکارډ مات کړی وي. ساینسپوهان وایي د ګرمۍ څپې لکه څنګه چې دا اوس یې ځمکه تجربه کوي د اقلیم د کیسې سره سر لګوي. دوی د زیاتې پرله پسې ګرمۍ پیشګویي کوي په داسې حال کې چې د زهرجن ګاز د تمرکز په نتیجه کې نړیوال حرارت زیاتیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
ساینسپوهان هغه هدف ته په نږدې کېدو دي چې د ترلاسه کولو لپاره یې کلونه تیر کړي دي او هغه د الزایمر ناروغي یا د هیرېدو ناروغي ده. په دې اړه د امریکا د الزایمر ټولنې د لاس انجلس په ښار کې د جولای له 4 څخه تر 9 یو کنفرانس جوړ کړی دی چې په کې بیلابیلې تحقیقي ډلې خپل پرمختګونه وړاندې کوي.
دا پوهنتون شپږ 6 کلن متقاعد استاد ټامس ډایل دا حافظې له لاسه ورکولو علایمو ته هغه وخت پام شو چې لا یې هم تدریس کاوه.
I was a professor of education and I started to forget the lectures that I had given for years and years.
زه لا استاد وم چې د هغو لکچرونو هېرېدل مې پیل شول چې د کلونو راهیسې مې ورکړیو او د زده کوونکو پوښتنو ته مې په ځواب ورکولو کې ستونزه درلوده.
خو دا اعصابو دا ناروغۍ له متخصص سره د 2 میاشتو تر لیدنو او معاینو وروسته په پای کې معلومه شوه چې هغه د هېرېدلو اختلال درلود.
So difficult at times to come up with a diagnosis for those of us who have dementia and all
that. زیاتره وختونه خورا ګرانوي چې د هغو کسانو تشخیص وشي چې د هېرېدلو ستونزه لري او د نه پوهېدلو دغه موده د تشویش موده وي.
په اوس وخت کې ناروغان د تشخیص لپاره د پوهېدلو له معاینو څخه تیریږي. خو د الزایمر ټولنه وایي چې دغه ډول معاینې یوازې په 70 دقیقې د ملا د تیر مایع یا اوبه او په وروستیو کې د PET په نامه لسکینونو څخه استفاده شوې ده، خو دا سختې او ګرانې دي. ډاکټران وایي تر ټولو ښه دا ده چې د وینې ساده معاینه وشي چې دا به د علایمو تر څرګندېدو 2 کلونه مخکې د الزایمر په څیر د هېرېدلو ستونزې تشخیص وکړي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دری خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.